د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. دا د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. خو لومړی وار ورکوو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هلمند والی وی یو شمیر مشکوک کسان چې خای ایرانیان وی د کجکی بند ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په تهران کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه په غونډه کې ګډون کوي او د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریځ خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی تاییدوي چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکی بند ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. والی محمد یاسین نن ازادي راډیو ته وویل ایرانی وګړو سره هغه افغانان هم ملګري دي چې د ایران لخوا روزل شوي دي.
یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران تعلیم تربیه شوي منطقې ته راغلي دي او وسلو سنبال دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو او د کجکی سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمیر ایرانی وګړي چې کمرې او کشفی وسایل ورسره دي په کجکی کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې د بند ته زیان ورسوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له تروریزم سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د اجرایی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له ترهګرۍ سره د پاکستان د مبارزې د څرنګوالي په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسید. ټاکل شوی ده چې ښاغلی محب د سیمې د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه په یو ورځني کانفرنس کې برخه واخلي. په دې غونډه کې پر افغانستان او ایران سربیره د هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکاران هم ګډون کوي. د دې ورځني امنیتي غونډې په ترڅ کې به د سیمې په سطحه له تروریزم او بنسټپالنې سره پر مشترک مبارزه په ځانګړي ډول له داعش سره د ګډې مبارزې په څرنګوالي خبرې وشي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره پر مهمو ستراتیژیکو موضوعاتو جلا لیدکاته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه مشکوک غړي نیولې دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې نن راغلي دي چې نیول شوي کسان په کابل او نورو ولایتونو کې د بم ایښودلو، کمین نیولو او تروریستي ډلو ته د امنیتي ځواکونو د نقل و حرکت په اړه د معلوماتو په ورکولو تورن دي. د اعلامیې له مخې دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو کې نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه خپل دریځ غږیږي. ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کول لپاره د لده سره په ګډه کار وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د امنیت په نړیواله شورا کې د ایران په اړه خبرې کوي چې د تهران دوه متحدان چین او روسیا او ایران او اروپایي هیوادونه بچي د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وتلو له امله له ډونالډ ټرمپ سره اختلافات لري هم په دې غونډه کې موجود وي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایراني مشران تورن کړل چې په منځني ختیځ کې ګډوډي، وژنې او ورانه رامنځته کړې ده. د ولسمشر ټرمپ له وینا څو ساعته وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحاني عمومي اسمبلې ته په وینا کې د واشنگټن تګلاره وغندله چې د هغه په خبره د نړیوالو موافقو درناوی نه کوي. حسن روحاني د ولسمشر ټرمپ لخوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ریاست مسئلې ته په اشاره وویل چې دا یو غیر معقول او غیر نورمال عمل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په اړه د روپیه ټولنې په یوې طرحې کلک انتقاد کړی دی. دا طرحه له ایران سره مرسته کوي څو لارو روپیه شرکتونو سره د خپلو سوداګریو د پیسو د ورکړې لپاره د بدیلو لارو په رامنځته کولو د امریکا له بندیزونو ځان وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې په دې طرحې سخت خواشینی او غوسه دی. هغه وویل داسې تصور کوي چې مفسده آیات الله ګانو به د پیسو د ورکړې د وړاندیز د طرحې په اړه د خبرونو له اورېدو وروسته خندلې وي. خو اروپایي مشرانو ویلي چې لا اوس هم د دې طرحې په جزئیاتو کار کوي. په دې طرحه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب په اړه د اروپایي قدرتونو ژمنې هم شاملې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول غندلې دي. لافروف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملۍ په څنډه کې ویل پر نیول شوي روسي وګړي د ناروې لخوا د جاسوسۍ تور پروپاګند دی او مسکو غواړي پوه شي چې له تبه سره یې څه شوي دي. بلخوا بیا د ناروې صدراعظم ارنا سولبورګ ویلي دي چې د روسیې وګړي د نیولو قضیه سیاسي بڼه نه لري.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولنې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسې جرګې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري.
ویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
په افغانستان کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې هدف یې په نړۍ کې د ایران لا منځوي کول دي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې باید غرنیو سندرو په اړه چې تاریخ تر کومه رسي نور معلومات واورئ. ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې یو شمیر غړي وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې پر مسلې نن ولسي جرګې ورسته له هغې بحث وکړ چې په وروستیو څه کم دونیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په هوایي عملیاتو کې د پلسګونو ملکیانو د ملکیانو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې د نننۍ غونډې په اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي وای د مخالفینو خلاف د افغان او یا د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمباریو کې ملکی خلکو ته نه پاملرنه غیر قانوني او غیر بشري عمل دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو دوو اونیو کې د مخالفینو خلاف هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکی کسان چې ښځې سپینګیري او ماشومان پکې شامل دي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې حکله د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل:
در جلسات گذشته هم از طرف وکیل صاحباب مطرح شد که برخورد
دو وویل دا موضوع تیر ورځ هم د وکیل صاحبانو لخوا مطرح شو. لزینو خلکو سره ناوړه چلند شوی دی. د دې لامل زموږ یو شمیر هیوادوال شهیدان او ژوبل شوي دي. پرون هم موږ د شهیدانو د کورنیو د مدني مظاهرو شاهدان وو. د حکومت مشرتابه د ډېر ژر تصمیم ونیسي چې د دوی قناعت حاصل او په راتلونکي کې دا شان پیښې تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې د تیر کال په نسبت 2.5% زیاتوالی ښودلی دی. د ولسی جرګې غړو عبید الله بارکزی او علا ګل مجاهد وویل په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو او شیرزادو او همداشان په لغمان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکی کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وویل که دغه هوایي حملې د افغان یا هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شوي وي یو ستر جنایت او د غندنې وړ دی. دوی ټینګار وکړ چې افغان او بهرني ځواکونه دي د خپلو داشان بې پلانه له همغږۍ پرته او د جنګي اصولو خلاف بمباریو په هکله د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د غوث ماموریت ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د تلفاتو په اړه جدي څېړنې روانې دي. د پوځي چارو پوهان وایي په داسې مواردو کې باید د ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده وي او له پوره دقته کار واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال عتیق الله امرخیل آزادي راډیو ته وویل
وضو اهداف کې لبام نه او د راکټ نه استفاده کول درست دي. هلته د ماشیندار تیاره کې لري د هغه استفاده وکړه هغه د تلفات مابین ته نه راولي، او که چېرته داسې وي چې دوی د بمونه استفاده کوي هلته د غټو اهدافو په مقابل کې بمونه استعمالېږي نه دي وړو. هم په نشانګار کې باید دقت صورت ونیسي، هم په راپورو کې باید دقت صورت ونیسي.
په افغانستان کې په هوایي حملو کې ملکی مرګ جوبله وسنۍ خبره نه ده، بلکې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې په ورته پیښو کې ملکیانو ته مرګ جوبله اوښتې چې تر ټولو زیاته یې د 1380 لمریز کال د سرطان په میاشت کې د ننګرهار په هسکه مینې ولسوالۍ کې پر یوه واده د ایتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې د واده د زلمي او ناوې په ګډون وسلویښتنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و مورد چې د افغانستان ولسی جرګې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې اداري هیئت او دغه راز د مشرانو جرګې اداري هیئت بیا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په وینا کې د افغانستان نوم وانخیست. د ملي شورا د اداري هیئت غړي وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. امریکا چې تر اوسه د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده او هغه د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. شاوخوا 15,000 امریکایي سرتېري تر اوسه په دې هیواد کې حضور لري. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور امریکا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې حضور یې په افغانستان کې څه ګټه نه ده کړې او افغانان هم د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستې منندوی نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ډونالډ ترامپ خبرې خو د افغانستان هیڅ نه یادونه د افغانستان د ملي شورا د غړو د چارو د ځینو کارپوهانو ترمنځ پوښتنې او اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دا چې د امریکا جمهور رئیس تېره شپه هیڅ د افغانستان نوم وانخیست ښیي چې دوی د افغانستان وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ قوي اراده نه لري. له دې سره د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ترامپ لخوا د افغانستان نه یادونه بعد د خلکو او افغان ځواکونو روحی منفی اغیز وکړي. دوی ویل ترامپ ته زمونږ تمه دا وه چې له جدیت سره له افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وای او د تروریزم په وړاندې یې ټینګ دریځ اختیار کړی وای چې افغانانو روحیه اخیستی وای او له امریکا سره د دوستۍ په اړه ډاډمن شوي وای. له دې سره به د امریکا او ناټو ضد هیوادونه تر فشار لاندې راتلو چې امریکا افغانستان نه پرېږدي او دا هیواد یوازې هم نه دی. دې کار د امنیتي ځواکونو په روحیې هم خپل اغیز درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیره شپه د افغانستان په وخت د ماښام 9 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړه. د افغانستان ملي شورا وایي د افغانانو انتظار دا و چې د امریکا ولسمشر به په خپله وینا کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخلیک د تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي وغږېږي او د تروریزم څخه پر ملاتړو هیوادونو به ټینګ انتقادونه ولري. خو د امریکا جمهور رئیس په خپله 45 دقیقې وینا کې یوازې پر دې ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه دوی ته حساب ورکوونکي دي چې امریکا ورسره مرسته کوي او دوی به په راتلونکي کې یوازې لوغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې امریکایانو ته درناوی ولري. اوس باورونه دا دي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په افغانستان کې وروستي نظرونه له افغانستان سره د واشنګټن د اړیکو د کمیدو سبب شوي دي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون ځینو سیاسي څیرو د افغان ځواکونو د تلفاتو او ناامنیو د ډېرېدو په غبرګون له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو په بیا کتو ټینګار وکړ. د دغه موضوع د افغانستان په ملي شورا کې هم بحثونه راپورته کړل. له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپوه استاد ودیر صافی په دې اړه وایي،
خپل یو ملت حکومت د ملي ځان جوړ نه کړي، خارجي هیوادونه هغه اعتماد نه کوي. ځکه هم ترامپ ویلي چې راویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي، او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
ښاغلی صافی په دې باور دی چې په دې وروستیو کې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو دریز ممکن واشنگټن ناهیلی کړی وي، خو دا په دې معنا هم نه ده چې امریکا د افغانستان د برخلیک په اړه بې پروا عمل وکړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندز ولایت په دونه امنو لسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي دي. په شمال زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه څو سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپورټ کې اوري.
په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د کندز په دوه ولسوالیو قلعزال او چهاردرې کې د افغان ګډو ځواکونو له لوري د طوفان اتلس په نوم د تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان مسوي نن چهارشنبه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له درې ورځو راهیسې دغه عملیات په قلعزال او چهاردرې ولسوالیو کې دوام لري، او تر اوسه پورې یو شمېر کلي هم په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي.
من اشتراک تمام نیروهای امنیتی استقر در ولسوالی قلعزال در اینجا آغاز گردیده.
د عملیاتو پیل څخه تر اوسه پورې لس کلي په چهاردرې او شپږ کلي په قلعزال کې تصفیه شوي، او دغه راز تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې شل تنه وسلوال طالبان په چهاردرې ولسوالۍ کې وژل شوي او لس تنه یې ټپیان شوي دي، او همداراز په قلعزال ولسوالۍ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه یې هم ټپیان شوي دي. ښاغلي قربانی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې ملکی خلکو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. له دې سره سم د کندز د قلعزال او د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو د پیل شوي عملیاتو څخه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د عملیاتو پر مهال باید له پوره غور څخه کار واخلي تر څو ملکي خلکو ته پکې مالي او ځاني زیانونه ونه رسیږي. د قلعزال او د چهاردرې ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو حیات الله او محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دې په فعالیت سره موږ همیشه ډاډمن یو او موږ دلیر ګرځو. د ټول د دولت خدمت برکت دی چې موږ د ښار کې به افتخارانه ګرځو، او په منطقه کې امنیت ده، او په دا ډېر یو لاسراوړنه ډېر غټه لاسراوړنه ده.
وروره موږ خوشحاله سو، بس دا موږ ولایت کې عملیاتونه ترسره کیږي دولت لخوا نه، د طالبان یو رکلي دي ډېر ښه کار سره شروع کړی، موږ خوشحاله سو د عملیاتونه.
دغه تصفیه عملیاتونه په داسې حال کې په نوموړو ولسوالیو کې پیلېږي چې له دې وړاندې د دغو ولسوالیو خلکو او د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي وو چې د قلعزال او د چهاردرې ولسوالیو څه باندې 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده، او پر دولت یې غږ کړی وو چې په دغو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیل کړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې. د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا سږکال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي. په عین حال کې د افغانستان حکومت بیا وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې کوي، او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژې د عملي کولو پروګرامونه هم لري. په دې اړه نور حال د فرشته جلال زی راپورټ کوي.
ترڅو میاشتو وروسته د کابل پر ځینې برخو نن نری باران وسو. د ښار یو شمېر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي، خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سږکال به هم وچوي. د دې سازمان په وینا سږ به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورښت او 10% کم وي، او سږ به پنځم کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي. د دې سازمان په حواله دوه پدرې افغانستان وچکالی ځپلی او سش کال به ژمی بیا هم ګرم وي. د ګرم ژمی خبر شایي د هغو کسانو لپاره چې د جګړې له امله بې کوره سوي، افغانستان ته تازه راستانه سوي او لا هم سرپناه نه لري یا د نورو عواملو له مخې بې کوره سوي دي ښه زیری وي. خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلی، څاروي یې مړه سوي او کښتونه یې وچ سوي بد خبر دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سش کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه زیات وګړي د شدید وچکالۍ له امله خوراکي موادو او د څښاک پاک اوبو ته اړتیا لري. د وچکالۍ له امله به د ځمکې په تل کې هم د اوبو سطح لا ټیټه سي. دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کښتونه یې ډېرې اوبه خوري یا لا هم کاریزونه لري. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر منصورزای وایي داسې وچکالۍ په وروستیو 6 کلونو کې ساری نه لري. غاز ادی رادیو ته د خپل سیمې د وضعیت پړه وویل.
محترم، علاوه پر سلیوش کلنی جنگ زدگی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس په گریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په د شپېته کاله مانه ولیدلی. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوع غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نه لري.
د غورماچ ولسوالی دی اوسیدونکي پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د یوې ممکنې فاجعې مخنیوی وکړي.
له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپله همه جانبه مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لویې فاجعې څخه مخنیوی وشي.
د غور د تیوره ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي.
موږ سکال په دې روان قتل او قتال سربیره وچکالۍ عاجزه کړی یو. موږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزۍ داسې حد ته رسولي یو چې نه موږ د خوراک څه لرو، نه زموږ څاروي د خوراک څه لري او نه هم کوم کاروبار لرو.
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ ادارې د سپتمبر په 6مه وویل چې یوازې په 2 ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,60,000 کسان له کلیوالي سیمو قلعینو ته کډه سوي دي. د سازمان وویل په هغو سیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي، وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي. د چاپیریال ساتنې څارونکی میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لنډمهالی حل دی.
حکومت دا مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي، د اوبو سرچینې دي، د دې نه باید موږ په ښه توګه باندې استفاده وکړو او دا باید په ښه شکل باندې موږ مدیریت کړو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډېر زیات موجود دي او موږ کولای شو چې دا باید په ښه توګه باندې دا مدیریت کړو. او دویم، هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو، هغې ته باید موږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه موږ بیرته ریچارج کړو، هغې ته قوت ورکړو.
ښاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداري او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده. خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سش کال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و بخصوص سال آینده که
پیدا زمان دو وزارت و اساسی اولویت او دراتون که کال اولویت چه اوس محل کار وربانده کی گی ده چکمندونو او بندونو او ده اوبو ده ساتن ده حوزونو جوراول او ده داس پروژو عملی کول دی چه ده خلک مزک خروب کی او دیرو کرهنی زمزکو تا اوبو ورسوی
و بتانه زمنهای بیشتر تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څه وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون وویل چې که ایران د امریکا او د متحدو ایالتونو د متحدانو پر ضد اقدام وکړي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ځي چې د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. دی نن په داسې حال کې د امنیت شورا مشري کوي چې پرون یې په ملګرو ملتو کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی و چې د ایران د مشرانو په منځوي کولو کې له ده سره په ګډه کار وکړي. خو د ایران کلیدي متحدان لکه چین او روسیې هم د امنیت شورا غړي دي او له بلې خوا د واشنګټن اروپایي متحدان د ایران د 2015 میلادي کال اتمي موافقې څخه د وتلو په اړه د امریکا له پریکړې سره مخالف دي. باور کیږي چې د امنیت شورا غونډه به چې د ترامپ ګډون جوړیږي یوازې د نړۍ د سترو هیوادونو په منځ کې د ایران پر سر ژور اختلافات روښانوي. حاضر دمه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشري د امریکا په لاس کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون څو ساعته وروسته لدې چې د امریکا ولسمشر په ملګرو ملتو کې خبرې وکړې د هغه پر څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. امریکا یې په دې وغندله چې د ده په وینا نړیوالو موافقو ته غاړه نشتی او په نړۍ کې زور په حق بولی. روحانی د امنیت شورا پر ټاکل شوی غونډه هم انتقاد وکړ او هغه ظالمانه او غیر طبیعي عمل وبال. ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف ښکاره شي. د دوی اختلاف بل ایران سره د 2015 میلادي کال د اتمي موافقه پر سر وینځ کې چې د امریکا او اروپایي متحدان نه غواړي چې له ایران سره له اتمي موافقه ووځي. امریکا په می میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقه په یو اړخیز ډول ووته او ویل چې دا موافقه ایران د اتمي وسلې له جوړولو نراګرځوي. امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او ویل چې هغو شرکتونو ته به سزا ورکړي چې له ایران سره معامله کوي. د امریکا او اروپا د اختلاف لویه مسأله همدا ده ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي چې له ایران سره تجارتي راکړې ورکړي ولري او له ایران څخه تیل واخلي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه د تاریخ د ولایت د استابات ول سوالی فکر په تماس کې شر علی خبرته. زما د طالبان څخه دا غیزه د دغه ارسو د وسط دا نه خایس چې دا خپل وجه په موږ نه مړ بوت دا د بارک د تاویلی په سی دي مربو یا یو نه سواد په دا کې ولې د ودرې وره ورته یو مشار نه سبات یو یو پر ورسی و ورته ولې مو دوله دی و تا زرا غری دی و یا کور لزر پر ورې دی په دا اوس کال په هغه دغه صدرې او په زندګی لزر نه جوړی شته د زرا پر ورې دی دغه په زندګی لزر نه جوړی شته دوی دا غلی دی دا ولې خلک کې ولای دی خپل ګران دی چې کو په شیر او دغه په کاغذ وسنی ولې دی کاغذ نشته چې ډیر کو په شیر او په شیر په دا اوس څنګه کو چې نه کوم دا چې دا خپل د وګړو مخه دی ونی په موږ د نومورې موږ تر بدل دا د وګړو محمد څخه د طالبان څخه نه دا خیر چې دا خپل وګړو ته نومورې موږ تر بدل خو خیر فهمه.
زه جملا محمد اکبر منصور زید غورمات څخه پیغام شپتم. زه شاغل اشرف غنی خان او د حکومت نور لوړپورو غړو ته لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترم علاوه پر سرویس کلنی جنگ زدگی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس پګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په داشپېته کال مانو ولیدل. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو. فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوع غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نه لري. له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل همه جانبه مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعې څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو خبرو او اوس په اسمت سروان ته غوښ شو چې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
څېړونکي وایي چې د مصنوعي ذهانت لپاره داسې سیستم جوړ کړی چې په اتومات ډول له یو بل سره اړوندو تصویرونو او متنونو ته ارتباط ورکوي. د خبرو اوسنۍ ټکنالوژي ډیره پرمختللې نه ده او ډیرو متنونو او سوابقو ته اړتیا لري چې د کارونکو په منظور پوه شي. څېړونکو په همدې لړ کې د یادولو یو ماشین جوړ کړی چې په یوه صحنه کې موجود شیان د هغو د ظاهري بڼې پر اساس وپیژني. مثلا په اسانه په یوه عکس کې د شین یا تور رنګ یادونه وکړي او دا سیستم بیل دی چې متن وی یا ورته لیکل شوی وی رنگ پیژني. څېړونکو د دې سیستم د جوړولو لپاره له اوسنیو میتودونو کار اخیستی چې په هغو کې تصویرونه او ژغونه پروسس کوي او د تصویر شرح یا توضیح د جنس له عکس یا ویډیو سره تړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به رضوان مراد ته غوږ شو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د هلمند والی وای چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکی بند دورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسېد او ټاکل شوی چې دغلته د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له ترهګرۍ سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه هم مشکوک غړي نیولې دي. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریځ خبرې کوي. او د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول وغندل.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راورسېده. افغان کرکټ لوبډله شاوخوا 3 بجې د کابل په امید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شوه. افغان کرکټ بورډ بیا لوبډلې ته د هرکلی مراسم په کرکټ بورډ کې نیولی وو. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله په اسي جام سیالیو کې ښه وځلېده او هیڅ لوبه یې په اسانه پرې نه کړه. افغان کرکټ لوبډله 13 شپه له سخت مقابلې وروسته لوبه له هندوستان سره مساوي کړه. خو له دې وړاندې پاکستان او بنګلادیش ته په وروستي اوور کې لوبې وبایللې. د ملي لوبډلې کپتان اصغر افغان د لوبې وروسته وویل د هندوستان سره مساوي لوبه کول لکه د ګټې په معنا ده. د سي جام د نیمې پای لوبې وروسته سیالۍ بیا نن د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ ترسره کیږي چې ګټونکي لوبډله به په پای لوبه کې له هند سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د افغانستان د 14 کلنې فوټبال لوبډلې د سي جام په سیالیو کې دویمه لوبه هم وبایلله. دا لوبه پرون د سویلي کوریا او افغانستان ترمنځ ترسره شوه چې سویلي کوریا 0-0 پر وړاندې وګټله. له دې وړاندې د افغانستان د 14 کلنې فوټبال لوبډلې لومړنۍ لوبه عراق ته 2-1 پر وړاندې بایللې وه. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د سپتمبر 16 نیټې رئیسې په مالیزیا کې پیل شوې. له دې وروسته د افغانستان بله سیالۍ له استرالیا سره په پلان کې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ سبا له انګلستان سره ترسره کوي. د فوټبال فدراسیون د وایان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل لوبډلې د تېرې ورځې رئیسې د لوبې لپاره کافي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د تېرې شنبې په ورځ د تایلنډ هیواد ته تللې وه. د ساحلي فوټبال په دغو ټورنمنټ کې د افغانستان، تایلنډ، انګلستان او مالیزیا لوبډلې ګډون لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوز مندسان کې مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که لومړی اوریدونکو ته د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د تعریف اړه معلومات ورکړي چې څه ته ویل کیږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یا د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی، یعنی هغه تاوتریخوال ته ویل کیږي چې د جنسیت پر بنا باندې وي، یعنی د دې په لحاظ چې د ښځې جنسیت ته معمولا د تاوتریخوالی مواجه کیږي، او دا هر هغه فزیکی، رواني یا روحي تاوتریخوالی ته ویل کیږي چې د ښځې پر وړاندې په یو ټولنه کې ترسره کیږي، او دا تاوتریخوالی د بشري حقوقو د سرغړونو څخه شمیرل کیږي، او دا تاوتریخوالی له بده مرغه په ټولو ټولنو کې شتون لري، اما خصوصا بیا په هغه ټولنو کې چې هلته ښځې له اقتصادي لحاظ نه ډیر په سړیو باندې تړلې وي، یعنی هغه مالی استقلالیت دوی په ټولنه کې نه لري، او دوی نسی کوي چې له اقتصادي لحاظ نه خپل ځانونه حمایت کړي، او یا هم دوی د کورنیو هغه خاص حمایتونه نه لري. په دې ټولنو کې دا تاوتریخوالی د دې تاوتریخوالي کچه ډیره زیاته وي. زموږ ټولنه د دې یو له ډیرو لویو بیلګو نه شمیرل کیږي چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه ډیره زیاته لوړه ده، پر دې چې معمولا ښځې یا هم د کورنیو لخوا نه حمایت کیږي، یا خپل هغه لازم اقتصادي ښه وضعیت نه لري چې دوی وکوای سي د تاوتریخوالي په مخ کې غږجک کی او خپل ځانونه حمایت کړي. نو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی همغه د جنسیت پر وړاندې په بڼه باندې تاوتریخوالی ته ویل کیږي.
که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د بیلګو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم یا څه ډول تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې باندې په جامعه کې شتون لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د بیلګو ته کومه اشاره وکړو، اکثرا زموږ په ټولنه کې مفکوره دغه سیده چې دوی وایي صرف وهل او ټکول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼي، په دې حال کې چې صرف وهل او ټکول تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي، بلکې ډیری داسې خاص موارد دي یا ډیری داسې خاص عمل دي چې هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي، او ښځو ته روحي یا رواني ضرر رسوي او زیان ورته رسوي. دغه موارد بیا په خاصه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون په 15مه ماده کې راغلي دي چې هغه یوشت موارد دي چې دغه یوشت موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمیرل کیږي. هغه له جنسي تیرینې شروع ده، د ښځې مجبورول فحشاته، یا هم د ښځې د هویت ثبت او نشرول په داسې توګه چې دا ثبت او یا نشر د هویت د هغې شخصیت ته صدمه ورسوي، ورچونه یا د ښځې پر وړاندې د کیمیاوي موادو څخه استفاده کول، یا هم نور زرناکه مواد استفاده کول لکه تیزاب پاشل د ښځې مخ ته، دا هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه شمیرل کیږي، وهل او ټکول، د ښځو پلورل او پیرودل د واده په بهانه باندې، بدر کول چې له بده مرغز موږ په ټولنه کې ډیر زیات دی، یعنی کچیرته د کوم خزي ورور یو جرمی عمل مرتکب کیږي یا کوم څوک وژني، د دې په مقابل کې د دوی خور یا د دوی لور په بد باندې ورکول کیږي، اجباری نکاح یعنی نکاح ته مجبورول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي، واده د واده اجازه نور کول، یا هم د واده کولو په مقابل کې مخالفت کول، یعنی څوک دې ته اجازه نور کوي چې کومه ښځه یا کوم نجلۍ په خپل زړه باندې واده وکړي، او یا هم اصلا اجازه نور کوي چې دا واده وکړي، او یا هم اجازه نور کوي چې کوم خاص نفر سره سیدا غواړي واده وکړي، او هغه مجبورول د دې چې کوم بل سره واده وکړي. تاوتریخوالی خپله الک ازار وضعیت، اجباري جلا کول، مثلا ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې خپل فامیل سره وګوري، خپل دوستانو سره وګوري، خپل نږدې قریبانو سره وګوري، دا په یو داسې حالت کې ساتي چې له ټولنې نه لرې سي. د مخدره موادو استفادې ته مجبورول د ښځې، لمیراث د حق څخه منع کول، یعنی
چې له بده مرغه زموږ په ټولنه کې اصلا ښځو ته د میراث حق نه ورکول کېږي، یعنی ډېر کم فامیلونه داسې پیدا کېږي چې دې ته حاضر کېږي چې دوی خپلو خویندو ته یا خپلو ښځو ته یا خپلو لورانو ته دوی میراث ورکړي، او دا له یو ډېر اساسي مشکل ایجادوي په ټولنه کې، پر دې چې کله چې ښځې له خپل هغه مالي حقونو څخه محرومیږي، جلا کېږي، دوی هغه مالي استقلالیت هم له لاسه ورکوي. د شخصي اعمالو څخه په تصرف کې منع کول، یعنی ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه خپل اموال چې دا لري له غونه استفاده وکړي یا په هغو کې تصرف ولري، یا د دې اجازه ولري چې هغه په هغه رقم چې دا غواړي غونه استفاده وکړي. د تعلیم او تربیې له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمېرل کېږي. د صحت له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمېرل کېږي. اجباري کار ته مجبورول، یعنی ښځه دې ته مجبوره کړي چې په اجباري توګه باندې کار وکړي، او یا هم لیوې څخه د ډیرو میرمنو درلودل په دې توګه چې د هغوی حقوق نه رعایت نه کړي، یعنی هغه حقونه چې د افغانستان مدني قانون هغوی ته وضع کړي او شریعت کې وضع شوي د هغه حقونو رعایت نه کول. دا ټول هغه بیلګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شمېرل کېږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په 15مه ماده کې راغلي دي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو تر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه تاسو د شوزه په وړاندې د تاوتریخوالي د بیلابیلو بیلګو یا نمونو یادونه وکړه. آیا د افغانستان په قوانینو کې د شوزه په وړاندې دغه تاوتریخوالي چې تاسو د بیلګو یادونه وکړه جرم ګڼل شوی دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د شوزه په وړاندې تاوتریخوالي سناسه په ټولو ټولنو کې شتون لري، یعنی که هغه پیشرفته ټولنه وي او یا هم هغه ټولنه چې ډیر زیات پیشرفته نه وي کړی، دا په ټولو ټولنو کې شتون لري. اما بیا په هغه ټولنو کې ډیر زیات وي چې هلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یا جرم نه وي ګڼل شوی، او یا هم هغه ښځې چې د دې تاوتریخوالی قرباني ګرځي هغه قانوني حمایتونه له ځان سره ونه لري. او مخکې له 1983 نه په افغانستان کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په کوم خاص قانون کې جرم نه وګڼل شوی، یعنی په نور قوانینو کې مثلا د جزا په قانون کې بعضي موارد راغلي وو، او یا هم داسې نور قوانینو کې، اما په خاصه توګه یو خاص قانون موږ په دې برخه کې نه درلود چې لنیک مرغه په 1983 کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قانون تصویب شو. او په دې قانون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شو، او د دې عمل مرتکبینو ته خاصې جزاګانې تعین شولې چې هغه جزاګانې له متوسطه حبس نه شروع دي تر دوامدار حبس پوري او تر طویل حبس پوري او تر اعدام پوري چې هغه په جزا قانون کې هم راغلی دی. یعنی که چیرته کوم څوک کومه ښځه د خشونت یا د تاوتریخوالي په اساس باندې مړه کی یا د هغه تاوتریخوالی د کومې ښځې د مرګ سبب وګرځي، نو هلته جزا اعدام ده. نو د دې قانون تصویبول د افغانستان دولت د له هغه خاصو میکانیزمونو څخه شمېرل کېږي چې دوی د ښځو د حمایت په برخه کې رامنځته کړی ده. اما بیا هم پر دې چې زموږ ټولنه کې له بده مرغه د قانون حاکمیت شتون نه لري، یعنی قانون په هغه کچه چې باید نه تطبیقېږي، دا یو څه په عمل کې موږ ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ یو، یعنی د ښځو د حمایت په برخه کې، ځکه چې د دې اساسي لامل هم دا ګڼل کېږي چې صرف قانون نشي کولای چې د جرم مخنیوي وکړي، بلکې د هغې تطبیق باید په ټولنه کې شتون ولري او په پراخه توګه باندې شتون ولري. او مخکې له دوی چې مونږ کوم عمل په قانون کې جرمنګاري کو باید کوشش وکړو چې کلتوري لحاظ نه فرهنګي لحاظ نه په ټولنه کې دا ذهنیت منځ ته راولو چې دا عمل په ټولنه کې ناوړه وګڼل سي. د علماو لخوا دا عمل ناوړه وګڼل سي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې کوم عمل تاوتریخوالی شمېرل کېږي، د هغې جزا چې ده، آیا غلطه جزا تعین سوې ده، نه د حقونه د دوی چې دي، د ښځو حقونه چې دي. ځکه که چېرته موږ غواړو چې یوه مترقي او آرامې او مرفه ټولنې ته ورسېږو، نو موږ باید کوشش وکړو چې د ښځو د سړیو حقونه په برابره توګه باندې رعایت کړو او دواړو ته هغه برابر فرصتونه مساعد سي تر څو وکوای سي دوی په هغې ټولنه کې پیشرفت وکړي، او تر څو چې ښځو ته د پیشرفت او د کار زمینه په ټولنه کې مساعده نه سي چې د هغې په اساس باندې دوی وکوای سي هغه مالي استقلالیت ته ورسیږي او له اقتصادي لحاظ نه دوی هغه توانایي لاسته راوړي چې وکوای سي د تاوتریخپله د تاوتریخوالي په مقابل کې غږ جګ کړي او له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو په قانوني لحاظ نه صرف موږ هغه یو قانون لرو چې که تطبیق سي انشاءالله ډېری مشکلات مو حل کېږي. مننه.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام ملس.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. بیلتون راشه ستړی مشي، زره مې پښتون دې ملما نه خفه کوینه.
تګمنی ولایلا ولایلا
د غرنې سندرو په حق لا سومره په هیګي
دا دوی سره خپل شوق ده، نو یار سړی کار نه ده.
کېګدا یې ډانګې کړې ګرمي شوا را باندې وای دې کو چانو.
آیا کله مو فکر کړی چې د غرنې سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
د دې تاریخ د درې زر څلور زر کالو د سلیمان غرونو کې د کستی غرونو کې
خلکې څومره خوښوي.
ډېرې زیاتې مې خوښېږي پاره د دې چې دا د پخوانه موږ ته پاتې دي.
او هغو کسانو چې غرنۍ سندرې راټولې کړي، کتاب یې ورباندې لیکلی، د ارزښت په هکله یې څه وایي؟
د دې سندرو بنسټ په ویدي سرودونو او اوستایي سرودونو ایښودل شوی دی.
نن هم دا موضوع سیړو. په پیل کې د غرنیو سندرو لرغونتوب باندې خبرې کوو، بیا یې اهمیت سیړو او د خلکو نظرونه د غرنیو سندرو په باب درته وړاندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. کله چې د پښتو د نظم تاریخ ته ګورو، نو په اول سر کې له دوه ډوله نظم سره مخ کیږو. یو ډله هغه نظمونه دي چې ویونکي معلوم دي، شاعر شعر خلقوي وایي او بیا یې په ځانګړو قالبونو کې لیکي، لکه قصیده، غزل، قطعه، رباعی، مثنوي او نور شعري ډولونه چې د ادبي آثارو یو عمده ذخیره په همدغو قالبونو کې خوندي ده. دغو شعري ژانرونو له هغو لرغونو ولسي شفاهي سندرو څخه انکشاف موندلی چې په لومړیو اسلامي پیړیو کې ویل کېدلې. د شفاهي ادبیاتو ځینې سندرې لکه لنډۍ، سروکي، د خادۍ بدلې، د اتڼ سندرې، نارې، ساندې او نورې دغسې سندرې عام خاصیت لري. ویونکي معلوم نه دي دا ولسي سندرې د تاریخ په بېلابېلو دورو کې ایجاد شوي دي چې بیا خوله په خوله، سینه په سینه، له یوه نسل څخه بل نسل ته او له یوې پېړۍ نه بلې پېړۍ ته انتقال شوي دي. په لرغونو غرنیو سندرو کې به پند، نصیحت، غوښتنې، کنایې، پیغورونه او اکثره وخت هغه مطالب ځای شوي وو چې پا په مستقیمه توګه به چا نه شوی ویلی. د لنډۍ یا بدلې په توګه به یې مقابل لور ته خپل هدف رسوو. دا چې د غرنیو سندرو تاریخ تر کومه رسیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي کړي شریف الله دوست خمو پوښتلی دي.
لکه چې اریایان کوچېدنه راله، اریانا ته د هندوکش په شمال کې پر ځای سو، د بلخ په سیبو کې دوی سره ځای پر ځای سول. په دغو وختونو کې دوی ځینې سرودونه او سندرې درلودلې چې د ریګویدا په نامه باندې یادېږي. د ریګویدا سرودونه یا سندرې پر دوو برخو ویشل کېږي، چې یو معلومې سندرې دي، بلې نامعلومې سندرې دي. د دې تاریخ د 3000 کالو ته رسېږي. د خلکو سندرې چې لوی استاد حبیب الله رفیع راټولې کړي دي، په هغه کتاب کې دی د ډامسټټر وینا راخیستې ده چې هغه وایي چې دغه سندرې او عامیانه اشعار او کلیوالي اشعار چې دي، دا د پښتنو ورځپاڼې دي. د ورځې موضوعات یې د ورځپاڼو په توګه په همدې سندرو اشعارو کې رانغاړل. د مثال په ډول اوس یو غرنۍ سندره ده چې شنخالۍ نجونې په غره کې ځوانان ځي سیل دی وکي. یوه دا چې سپوږمۍ وکه رڼایي ګل په ځوزانو کې راځي، او پردیسي سوه غرونه غرونه اوس څارم د غرو سرونه، او پردیسي د اور لرګي یا به یوړم یا مې مرګی.
کوچان هغه کسان دي چې لا هم پخوانۍ غرنۍ سندرې خوښوي، په ودونو میلو دښتو او غرونو کې په ګډه وایي. احمد جان کوچه وایي چې خپلې غرنۍ سندرې نه دی ویلي، خو له نورو یې په خوند اوري.
کوچان سیدی دغه یو دو د نانا ته د دوی خپل سندری وای، رمو سره وای، خادی سکل دوی کوژدنه وکي، مغه ټیم کې وای، دا دوی سره خپل شوق ده.
هر کوچه وای لسی کتنا زینی کوچان استعداد لري.
غرنی سندره دا ډیر ډبل आवाज غواړي، دا ډیر چا کار نه ده. زم کوچه مازی نسم ویلای زی خپل مو ساورم.
موبایل کې اوس اما سندری ساده سره چې کوچانو په غره کې د رمې د پیل په وخت کې ویلي،
کوم وخت کې مزل کوي، دې ټیم کې دوی ویلي د مسرشتان
استاذ گل زمان د سندرو پیل له غرنۍ لنډې وسخه کړه. د نوموړي په وینا غرنۍ سندرې د ولس غږ دی، د هغو د زړه غوښتنې او هیلې دي چې په خاص موسیقیت سره ادا کیږي او په نتیجه کې د اوریدونکو په عواطفو او احساساتو اثر کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او مرکه ورسره کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلی چې د غرنۍ سندرې ویلي
نو خدای شته چې ما سیرې سندرې ځان سره وړې وې، چې د غونډې منډې سندرې وایولې سي سندره ده، تر ننه پورې هغه سندرې زه دې ضرور رسولو. معلوم نو شاعری معلوم نو د خلکو پرهنگ وبخي
دا ولسی سندره چې په کتاب سویل لنډه امراجی کنه
هر شپ کې دا سې سندره شته دي چې څوکۍ سندره وتوي نو دوه کسان وغوته غوته کوي دلته څوکۍ سندره وای په دې کې لنډې به ځان ته لنډې دي
سره قام دي
وای چې په څوکۍ کې سره دښمن ته ورکه گذرنه امرلای و ټاپه دا کوي په میوان کې شهید نشوي ګران للیا بناگیته دستما اما غاری چې ویلی تا ورلی دی غره تر شپه ته تر خونه شین خلای نه معلومه
شین خلای به خدای پیدا
پیدا کی شین خلای وخت پیدا کی تر شپه خدای نه شین خلای په کندولاړه یا بلش وړیا غاړه
کریس درته وایم چې تاسو تخپل هغه ولسی سندری خوان درکې چې وای وری او کداغه ووست مثلا یو شاعر یو شیر وای بیا سندر غاړه هغه وای
خبر نو مشره چې سندر کې خوان دغه خوان چې خسن د خطر جی خکم پوزوی
پروسیو کې کې یو څو لنډې غرنۍ لنډې راته وای ډیر بخي
وای زما د غرونو فنایا را دي دند بس سره شامل کې چې رجینا په لوړو غرو سره خې په ځنګنو به ماته و زړی ګلونه
ډیر ښه
وای زه په تور سترګو دې ماین کړم ځکه په تور ورو کې عمر ته راوم
دا چې عام خلک د غرنۍ سندرو پاړه سوي ل سو تنوس خمو پوښتلې دي ورته غوښ شي.
نوم یې شیرین اغا احمد زید د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی. غرنۍ سندرې خو به پخوا رواج به و، هسې به هم که کوچی په مال پسې روان و یوه سندره به یې ویلې، په لار روان وم یو آواز به یې له ځان سره جګاو. ډېرې زیاتې مې خوښېږي.
نو کنڈوالی دی کلر رنگ دا شلی زلے گریوان کرزم وی وی خلق وائی
حمید الله نیازی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی د اوو سندرې او هغه سندرې ډېر توپیر لري سره ځان ته ساده تحصیل لري او غرنۍ سندرې سي په غرو کې رمو سره هغه بیا ځان ته کیف لري ځان ته خوند لري
نو ما ویل پتا مین یم دی ویل چې ځان به وخوري ما ویل اخر مرګی دا
پخوانۍ سندرې کا په هر قالب کې وړاندې کیږي ژوند ته خوند ورکوي خفګان ستړیا او خستګي تر یو حده کموي ذہن زرا او روح تازه ساتي د افغانستان علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع چې غننۍ سندرې راټولې کړې وایي چې له ماشومتوب څخه په ذهن کې هغه سندرې ساتلې چې یو تعلیمي پیغام به پکې نغښته وو له نوموړي سره زموږ همکارې فرشتي مرسل مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه درکو
تاسو په دې برخه کې کتاب لیکلای د سندرې څه ډول راټولې کړې د افغانستان له کوم ولایت څخه
د سندرې ما د ماشومتوب نه د مور په لالو کې اورېدلې وي
بله
او بیا د ماشومانو سره په لوبو کې مې بیا هم اورېدلې وي په ودونو کې مې بیا هم اورېدلې هڅه چې اورېدلې وو هغه مې تفکیک کړل هغه مې په بېلوبېلو برخو وویشل
په کومو بېلو برخو کې درسره ته وایو
د میندو سندرې اوله برخه ده د ماشومانو سندرې دوهمه برخه ده د ماشومانو کیسې بله برخه ده د ماشومانو مشاعرې بله برخه ده د لویانو سندرې بله برخه ده د غونو وروسته د واده سندرې دي د اتن سندرې دي
معمولا دغو کسانو لخوا ویل کیږي چې دا بې سواد یا کم سواد لري مګر دا نور شاعري با سواد کسان کې فاکولټا وایي په اړه معلومات پیدا کړي بیا هم خلک هغو سندرو ته ډېر ارزښت ورکوي د تاسو علت څه ګڼئ
د ولس غږ دی یوه لنډۍ چې یو چا ویلي وي هغه د ټولو کلیوالو د ټولو سیمو والو د زړه غږ دی
که اوس له تاسو نه داسې یوه غوښتنه وکړو چې هغه ولسي سندره چې تاسو ته ډېر خوند درکوي او دلته په کتاب کې راوړې موږ ده کومه برخه یې کړه ته ووایه
ډېرې دي نجونې او ښځې په خپلو منځونو کې په میلو کې وایي غږ دی تنهکار دی زول میله په کار دی ځوان میله ناتار دی او زیارته دو زیارته در مې وړل وړه زیارته غواړم ښه میله زیارته هو زیارت دو زیارت در می وړل غنم زیارت غواړم خزامن زیارت هغه احتجاجونه چې خځې کول غواړي مثلا پلار چې ولور خرڅه کا په پیسو ولور په واخلي هغه احتجاج پی کوي زه د کرم د چول مرغۍ بابک هزار دي شروپی یعنی زه د چول چول هغه د غرونو منځ ته وچ ځای ته وایي زه د غرونو مرغۍ کړم پیسې د را باندې واخستې پیسې د زار پلار ته وایي د ادب په ژبه وایي یا مثلا یو سړی د حاکم ته ورغلی دی عرض لري ورته وایي چې زما عرض واوره حاکم په دې مخ په څاپېړه وهلی ده ورته لنډۍ وهلې تا چې په مخ څاپېړې راکړې د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوم زه خو تا ته راغلی یم چې تا حاکم زما عرض به واورې تا چې په مخ والم نوس نو چا ته مراجعه وکړم حاکم چې دا لنډۍ اوري په مهربانه کېږي ورته وایي وایه څه وایي عرض یې اوري او بالاخره دا درسي
یعنی دا قوی
دومره دومره تاثیر لري ولسی ادب چې هغه ډیر ژور دی او د ولس غږ دی د ولس خبرې دي
درنو دوستانو غرنۍ لرغونی سندرې زموږ د کلتور مهمه ادبی او هنري برخه جوړوي نو ځکه په کار ده چې هر یوې تر خپل توانه راټولې کړو وی لیکو او راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدو دا چې په دې وروستیو کې غرنۍ سندرې ولې کمې شوې یو شمېر خلک او هنرمندان دلیل دا ښیي چې اوس مهال سندرغاړو د غرنۍ او شعرونو پر ځای کلاسیکي او نوې شاعرۍ ته مخه کړې ده.